قدر من اوریدون کو دا وقت پا پیخور که دا ماخام 15 بجه شویده دا مشال ریڈیو پا دی اخیری خبری گلی که زا منور شاستاسو هر کلی کم پا خبرونه که بواه رای پا محمد جنسی که دا ترهگرو پر زد عملیات روان دی چی لعمل گنش میر خلق بی کور شویده او پا مصر که سیاسی نا ارامی نن پا سورلسم او راز هم دوام لری او امریکا دا جمهوری بدلون پا لر که دا مرستو پیشکش کرده او اول بعد فرخنده وزیر نا دا دی ساعت تازه خبرونه واورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري بیرستر مسعود کوثر د خیبر پختونخوا نوې گورنر ټاکلې ده. په بنو کې د پوس په یو کانوای ریموټ بمی چاودنه شوې ده. د پیښور په متره کې د پولیسو په یو چوکۍ او ګاډي بمی برید کې یو سب انسپکټر وژل شوی او درې پولیسان جوبل شوی دي. د پاکستان حکومت د پی آی ا شپږ پایلټان لرې کړي او د جهازونو یو شمېر الوتنې ځنډول شوي دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د سپیکر لپاره ووټونه بې نتیجې راوتلي او په مصر کې مظاهره روان دي. خلک وايي حسن مبارک ته زر تر زره استعفا ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري بیرستر مسعود کوثر د خیبر پختونخوا نوې گورنر ټاکلې ده. بیرستر مسعود کوثر به د اوسني گورنر اویس احمد غنی پر ځای د دغې صوبې نوې گورنر وي. د صدر ویان فرحت الله بابر مشال ریډیو ته د دې خبر تصدیق کړی. ښاغلی کوثر د کوهاټ اوسیدونکی دی او د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي صدر هم پاتې شوی دی. د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع بنو په جانیخیل سیمه کې د پوس په یو کانوای ریموټ بمی چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د مشال خبریال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
نن غرمې 12:30 بجې د پاکستانی عسکرو کانوایی د ضلع بنو لویدیز اړخ نصریخیل سیمه کې عامه حال د نامعلومو کسانو لخوا ایښودل شوې ریموټ کنټرول بمی چاودنې سره مخامخ شوه. کله چې د امنیتي ځواکونو کانوایی د افار بنو یعنی نیم قبایلي سیمې جانیخیل او نه ضلع بنو ته را روانه وه، د معلوماتو تر مخه د چاودنې له امله د یو کپتان په ګډون دوه عسکر ووژلې شو او څلور نور سخت ژوبل شوي دي.
اخوانن سحر د پیښور د متری سیمې په باچا غړی کې د پولیسو په موټر په ریموټ بمی چاودنه کې یو سب انسپکټر وژل شوی او درې پولیسان جوبل شوی دي. نامعلومه وسلوالو په سیمه کې اول د پولیسو په یو خرابې ودانۍ حمله وکړه او بیا چې د پولیسو گاډی د دغې ځای د معاینې لپاره ورسید نو ریموټ بم حمله پرې وشوه. جوبل تنان د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ته وړل شوی دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملک په سیاسي حالاتو، د امنیت په وضع او اقتصادي صورتحال باندې د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه رابللې. د صدر ویان فرحت الله بابر ویلي دوی هڅه کوي په روانو مسلو د ټولو ډلو سره خبرې وکړي، خو د دې غونډې نیټه لا نه ده اعلان کړې. د پاکستان کامی هوایی کرخی پی آی ای د شپږو پایلټانو د دندو د لرې کولو وروستو نن پاکستان کې دننه او د پاکستان نه بهر یو شمېر الوتنې ځنډولې دي. د کومو جهازونو الوتنې چې ځنډول شوي دي د هغوی مسافر نورو جهازونو ته اړول شوي دي. د پاکستان د دفاع وزارت وروستو له هغې شپږ پایلټان د نوکرو لرې کړل چې ګڼ شمېر پایلټانو په یو وخت رخصتۍ اخیستو فیصله وکړه. بلخوا په کراچۍ کې د پی آی ای کارکوونکو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره پیل کړې دي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه وایي په لنډی کوتل کې نامعلومه وسلوالو په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره په تیلوړونکو ټینکرو یو وسلوال برید کړی دی او درې ډرایوران یې تښتولي دي. د پیښې وروستو امنیتي ځواکونو پلټنې پیل کړې دي. په دغه لارو اکثر داسې پیښې مخې ته راځي. تفصیل په روانه خپرونه کې. د افغانستان د پارلمان یا ولسی جرګې غړو نن د سپیکر ټاکلو لپاره ووټونه واچول، خو کم کاندید پکې بریالی رانغې او دا شان د دریم پړاو دا ووټونه هم بې نتیجې راووتل. په پای کې موقتی رئیس محمد سرور عثماني د پارلمان غونډه د راروان خالی د ورځې پورې وغځوله چې دا شان به د پارلمان یا جرګې مشرۍ ته نوي کسان ځانونه کاندیدوي. د مصر د حکومت د کوششونو باوجود چې له تیرو دوو هفتو راهیسې پیل شوي مظاهرې ارامول غواړي، د تیر اتوار په ورځ حکومت د ځینو مخالفو ډلو سره ولیدل چې ورکې ناقانونه ګرځول شوې ډله اخوان المسلمین هم شامله ده. له دغې لیدنو وروسته مخالفو ډلو وویل د حکومت لخوا د کومو بدلونونو راوستلو ژمنه چې شوې وه هغه کافي نه ده. په ترکمنستان کې د اسونو د خایست مقابله لپاره تیاریانې پیل شوې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی برده مخامه دی ویلي د اسونو د خایست مقابله به د هر کال د اپریل په میاشت کې کیږي او زیاتوي دوی به خپل تاریخي او کلتوري هلې ځلې بیا ژوندی کوي چې یوه مهمه برخه یې د تکړه او خایسته اسونو ساتنه هم ده. او وروستی خبر دا چې د پاکستان د کرکټ ټیم کوچ وقار یونس ویلي په راتلونکي ورلد کپ کې به د پاکستان کرکټ ټیم هم هغسې خوندوره لوبه کوي لکه په نیوزیلند کې چې وکړه. وقار یونس خبریالانو ته وویل د نیوزیلند سره د دوی لوبې او په دغو لوبو کې د دوی ګټه د راتلونکي ورلد کپ لپاره د پاکستان د ټیم مورال لوړوي. خبرونه ختم شول.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د فرخند وزیر نه خبرونه واوریدل. د روانې غنې په خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل درکو. په محمد ایجنسی کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو له امله ګنډ شمېر خلک بې کوره شوي. دغه بې کوره شوي خلکو په اړه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل
داغه چې بیا موږ انډیویجوال حساب وکړو 27022 ټوټل داغه فکر راځي. د ویزې د ساګي د جنډا د غریبې چمرکند الینګار شیخ بابا سوران تر دې علاقو سره تعلق ساتي. داخله
د قبایلی سیمو اوسیدونکي د ترهګرۍ پر ضد جنگ له عمله د یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
د جنډول یک یو واحد اسپیټال دا پېښه یو ډاکټر وی او یخ کې ډاکټر کښ نسل ته نه پرېږدي. یغنه د آرمی هډ کوارټر جوړ کړی دی چې څومره د جنډول پرایمری نواخه تر مډل پر او مډل نواخه تر ډیګري کالج پر دا مکمل آرمی کمپونه دی.
په مصر کې سیاسي نا آرامي نن په څوارلسمه ورځ هم دوام لري. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي مصر کې د جمهوریت بدلون او بشري حقوقو مرسته کوي.
There are things that have to be done to get to a free and fair, credible and competitive election.
دا او نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې هر ورځ د پیښور په وخت سهار د 9 بجو نه پیلېږي تر ماخام شپږ بجو پورې د خبرونه دوام لري. او اوس راځو د خبرونه اولنی ریپورت ته. د قبایلی سیمې په محمد ایجنسی کې د سمودي راهیسې پوځي عملیات روان دي. د دې عملیاتو له امله یو شمېر خلک بې کوره شوي. دا خلک وایي چې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا پولیټیکل انتظامیه ناقی کیمپ ته د میډیا په ورتګ بندیز لګولې. نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
پولیټیکل انتظامیه محمد ایجنسی د متاثرینو لپاره جوړ کیمپ ناقی کې د میډیا کارکونکو پورتلو پابندي لګولې ده. بلخوا د پوځي عملیاتو له وجې د تحصیلي صافي او د ویزې د سیمولس دا سات هم دي کیمپونو ته تکل کوي. د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټي د پروټیکشن افیسر افتخار عزیز د بیکور ولس شمیره س داسې ویله
2603 دغه ټوټل فیګر ته او دغه چې به موږ د انډیویجوال حساب وکړو 27022 ټوټل دغه فیګر راځي. د ویزې د ساګي د جنډا د غریبې چمرکند الینګار شیخ بابا سوران تر دې علاقو سره تعلق ساتي. داخله
د کیمپونو نه علاوه اف کیمپ چې کوم خلک وسیږي په خپل خپلوانو کرا یا په نورو ځایونو کې غو بسمره ویږي کناغ نشته ده.
نه دغه معلومات خو فلحال نشته. دا چې کوم نوی مطلب آی ډی پیز دي نو دغه مطلب داسې نشته. اچھا سمره متاثرین وس نوی اپریشن د متاثر دي راځي نو هغه قاعده ده چې کیمپ موږ ډیکټیر کړی ده د نشکول کې ده د نافی کې د دې ترازی. د دې علاوه چې کوم ځاړه متاثرین دي هغه مخکې پېښور کې جلوزي کې دي نو هغه کې دي شنو هغه بټی کې خو نوې چې کوم راځي نو هغه باقاعده زموږ سره د رجستریشن کې او باقاعده زموږ سره د کې
د وو کالو امینه چې د دویزو وسیدونکو ګلوسین لوروا او په کیمپ کې د بیمارۍ نه مړ شوی و. افتخار عزیز دغه پیخي په اړه وویل
بالکل هغه ځکه خپل من دي الته کې ورغلم خو چون کې هغه چې کوم معشومه بیمار شوی و ډایری دست وجینه او ډای د وجینه نو هغه کې مطلب دا سه و چې زیات خو زه دا ویم چې هغه کې د هغه پیرنټس مور او پلار چې کوم نو او هغه پکې ډیر چې غفلت پکې ډیرو ځکه چې هغه سره مخپلي خبرې وکړه غول چې ډاکټر ته مونږ د خو دلې په زلالم هسپتال ته ایجنسی سرجن سیب سره خپل باندې ملو شوم چې را داسې یو کیس شوی دی. هغه ویل چې نه مونږ ته اطلاع کړی دا کنه مونږ په خپل باندې مورغلی و نه دی ورغلی دی نو داسې مطلب هغه کې د هلت د طرف نه داسې غفلت نو هغه مور خپل په وجه باندې داسې واقع راغله. ان شاء الله چې مونږ کوشش کوو چې به هلت په ول سره مونږ باقاعده ال ایچ وی دغه کړی چې تاسو 10 to 10 ګرځي په خپل باندې ګرځي دا یو پرابلم سی هغه مطلب ائیډنټیفای کوي.
ان ایف ای کٹ کې ورته تاسو ورکوي څه سيزونه
ان ایف ای کٹ کې دلته کې ټوټل سامان دی دلته کې د بلستنی ګرمه کمبلی په دې کې د دې نه علاوه د لوخي کچن ائټمز دې کې بالټي کوزی په کې دا غو چې څومره ضرورت دي زینته کې دا په ډیلی بیس باندې دا ټول هغه شی نه دی ته مونږ پرووایډ کوو
د ایف ڈی ایم ای دې چارواکي زیاته کړه چې په کیمپ کې سکولونه او د ماشومانو د لوبو میدانونه به هم جوړيږي
واقعده مونږ کم میپینګ دنه کړه د پټنس کې نو پاره کې مونږ سره تقریبا چې فل حال د سلور سکولونو لپاره میپینګ کړه چې د 10 سکولونو دي چې ان شاء الله چې دا په ټول کیمپ کور کې د خیره سره دا اخن علاوه زموږ سره نور انجوګان ولهم خو باقاعده پر اړیکه کې دي او هغه هم غواړي چې کیمپ نه بهر هغه هم د سنور سکولونو جوړ کړي د ماشومانو لپاره چې دا مزید څومره دي دام کور کې د خیره سره
د لوی لوی کورونو وسیدونکو هغه زنانه کوم چې دا سات په یو خیمه کې ژوندون کوي دغه زنانه مصروف ساتلو لپاره افتخار عزیز وویل
بالکل دا غیر پر ما خپل طرف نم داسې تجاویز لګلې دي خطه یونټ سیار ته مم لګلې دي اف ډی ایم ای هډ افس ته مم لګلې دي او باقاعده په دې باندې خپل مطلب ابزرویشن زم دغه کړې دي خپل سروې مې پم کړې ده ان شاء الله بالکل داسې پروګرام روان دی د خیر سره او دا د سکولونو سره سره مونږه مطلب باقاعده چکم دي نو هایجین والا چکم دي سبا والا دا یو ان جی او دا هغه تم پر ما هدایت ورکړل د خیر سره هغه بن خپل کسان ته کلاسز ورکي او په کلاسز باندې 10 ټو 10 ګرځي او باقاعده داسې کلاسز به د غزنانو سره اخلي د غو سره بکینی باقاعده به یو پروګرام جوړيږي په پروګرام کې به دی او
او د دې خبرو وروسته سو وخت چې د متاثرینو سره د خبرو اترو کوشش وشو نو اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ مقصود حسن مشال ریډیو ته وویل چې په کیمپ کې د میډیا پتلو پابندي لګولې شوې ده هغه وویل ملټری راغلی ده او هغه غواړي چې میډیا کیمپ ته لاړ نه شي ځکه یې مشال ریډیو ته هم اجازه ورنکړه شانواز ترغزی مشال ریډیو کشمیر کورنا ناقی محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدون کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او دا وخت د پیښور حال درکو د پیښور په سنگ کې د مټریسی می په باچیانو غړی کې د پولیسو په یو گاډي بریټ شوه چې پترس کې یو تانادار وجل شوه او نور درې پولیسوالا جوبل شوه دي د دې پیښه په اړه نور تفصيل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال فواد اشاره کوي
نن سهار د مټری په ډاګلار علاقہ کې په یو ریموت کنټرول بمی چاودنه کې یو پولیس موبایل تباه شو په دغه موبایل کې ناشتي او سب انسپکټر مړ او درې پولیس پایان جوړل شو پولیس چارواکي وایي چې بم په ډاګلار کې د خوړ د پاسه جوړ یو وړو کې پل دلاندې خوده شوی وو د پولیس دا موبایل باچا غړې چوکې طرف تروانو چرته چې سهار سلور بجې یو بل چاودنه شوی و د چاودنې نه پس جوبل تنان د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ته ورسول شو د دې بریټ په حقله د متری پولیس سټیشن یو چارواکي امجد مشال ریډیو ته ویلو
ودا دې پاتہ غړې چوکې ورته وي هغه کې بلا سنشي او چار بجې دا موبایل بیا ورته په غزې لا کنه مخې ده د ته بیا دې څه واره بل بلا کې کو څه څه دې ځوانه نه نه مو څنګه دې ته مخې ده واره وو خپل څه شو هغه ته دې ورته ده نه خې او په ایکسپیر دې درې دې کېږي د رسول شاه
د پولیس کنټرول روم یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلو
دا ډیر علاقه تا نه وته دا یي تقریبا وو بګې شوې ټول لا دی وته کې نه خو دی ری مور کنټرول ته مو چې دې په ور دا دی خو یو تارې دا پکې پاتې درې پکې یو د ځخنه
تیر دو هفتو کې په خور او خواوشا علاقو کې دا ومه بمی چاودنه وا فواد علی شاه مشال ریډیو په خور
مشال ریډیو د می
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رینن غرمه د خیبر پختونخوا د جنوبی برخې ضلع بنو په نصری خیل سیمه کې د پوز په یو قافله بمی بریټ شوه چې په ترس کې دوه پوزیان وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی دی د سیمینا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې اړه نور حال راکوي
د استخباراتي ادارو چارواکو ترمخه نن غرمه دولسنی می بجې د پاکستانی عسکرو کنوایی د ضلع بنو لویدی زړخ نصری خیل سیمه کې عام حال د نامعلومو کسانو لخوا ایښودل شوې ریموت کنټرول بمی چاودنې سره مخامخ شوه کله چې د امنیتي ځواکونو کنوایی د فربنو یعنی نیم قبایلی سیمه جانی خیلو نه ضلع بنو ته روانه وه د معلوماتو ترمخه د چاودنې له امله د یو کپتان په ګډون دوه عسکر ووژل شو او څلور نور سخت ژوبل شوي دي په وژل شوو کسانو کې کپتان احسان سپاهی گل نواز او په ژوبل شوی عسکرو کې سپاهی اجاز سید الله مختار او سجاد شامل دي ژوبل شوی عسکر یې په سملاسي توګه د بنو سی ایم ایچ هسپتال ته د درملنې لپاره انتقال کړی دي کله مو چې د پیښې په حق له د پولیسو آرمی او د نیم قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامی سره رابطه وکړه نو هر یو چارواکي دغه سیمه چرته کې چې دغه پیښه رامنځته شوې ده د خپلو حدودو نه بهر خي یاد دی وی چې 13 میاشت هم په همدې سیمه کې د روډ غاړې سره نږدې د پولیسو یو ګرځنده غاړې هم پر مور کنټرول بمی چودنه سره الوزول شوی و چې پکې یو پولیس مړ او سلور نور ژوبل شوی و.
قدر من اوریدونکو دا و عمر دراز چې د سیمینه تازه حال راکو بیګا د شپې د پنجاب په منډي بهاودین کې نامعلومه وسلوالو د یوې کورنۍ نه کسان وجل دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د نور تفصیل سره.
د پنجاب د رستوپات ضلع منډي بهاودین په یو کلی بستی مخدوم کې بیګا د شپې نامعلومه کسانو د یوې کورنۍ نه تنه وجل دي. د پیښې حال د هغه ځای یو اوسیدونکي صدا سره کوي.
مشر
ڈی ایس پی طارق وڑائچ نو پختل چې آیا دا دغلا ډاکی سپیخه کی دی شي یا ذاتی دشمنی. نو هغه وې چې دا ډیر غریب خلک دي نو ځکه دغلا غدو هیڅ خبره نشتا. البته د دښمنه خبره مو په پام کې نیولې ده. دی وایي
دا پیخه بیګاره مخته شوی ده. تر اوسه لا پته نه لګی چې دا چا کړی ده. خدا تنان په تیره چاړه یا په بل څه حلال کړی شوی دی. دا ټول نه کسان دي چې پکې څلور ماشومان، درې زنانه او دوه نارینه شامل دي. او دا غریب خلک دي. د دوی په کوټو ورونه هم نشته. زمونږ په یو دوه کسانو شک دی او د هغوی لټون جاری دی. هیله ده چې ډیر زر به یې پته ولګي.
پولیس زیاتوي چې د کورنۍ یوه زنانه لا هم بې درکه ده او د دوی کوشش دی چې هغه را پیدا کړي. نو اصل ملزمان به ډیر آسانا اونی ولی شی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پښتو ژبې نوی ژغ مشال ریڈیو، یوازی په پښتو ژبه.
قدر من اوریدونکو تاسو ته مشال خبرونه اوري. د ریپورتونو لمخه امریکا د پاکستان سره دوه اړخیزه اړیکې زندولې دي. ریپورتونه وایي امریکا دا ګام ځکه اخیسته دی چې پاکستان هغه امریکایي وګړي چې موده مخکې یې په لاهور کې دوه کسان وجلي وو نه دی خوشې کړي. په دې موضوع زموږ همکار پامیر ساحل دا ریپورت تیار کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې د امریکا د سفارتخانه ویاندې کورټنی بیلا مشال راډیو ته وویل چې له پاکستان سره نورې مهمې مسلې لري او له دې هیواد سره امریکا پیاوړي تعلقات لري. نوموړی وایي دوی د ریمن ډیویس د معاملې په اړه له پاکستان سره په مسلسلو اړیکو کې دي. د تیرې میاشتې په وویشتمه په لاهور کې د امریکا د کونسلګرۍ یوه کارکوونکي پر موټرسایکل سپاره دوه کسان ووژل. تر دې وروسته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وویل چې دې کارکوونکي دوه کسان د خپلې دفاع پر مهال وژلي دي. د دې کارکوونکي نوم ریمن ډیویس دی او نوموړی دا مهال د پاکستان د پولیسو په ولکه کې دی. نوموړی په عدالت کې وویل چې د دا خلک د خپل دفاع پر مهال وجلی او دغه خلک د د پلور د شوکه په مخ راغلی وو. ویل کېږي د امریکا سفارت پاکستان ته ویلي چې ریمن ډیویس ته خوشی کړي ځکه چې له نوموړي سره ډیپلوماټیکی پاسپورت دی او له نړیوال قانون سره سم او د دې ترڅنګ د جنیوا له کنونشن سره سم نوموړی په پاکستان کې د پولیسو په ولکې کې نشي پاتې کېدی او همدارنګه مقدمه هم ورباندې نشي کېدی. نن د پاکستان ډان ورځپاڼې د امریکا په پلازمینې واشنگټن ډی سي کې د سفارتي سرچینو له لیکلي چې امریکا له پاکستان سره تر هغې د لوړ کچ اړیکې ځنډوي چې ریمن ډیویس نوی خوشی کړل شوی. تر دې وروسته بیا رویټرز خبري ایجنټس په یو رپورټ کې وویل چې د ریمن ډیویس پر معاملې د پاکستان او امریکا ترمنځ کړکیچ پراخه شوی دی. رویټرز خبري ایجنټس هم د یو پاکستانی سفارتي سرچینې له خولې دا خبر ورکړی دی او وایي چې د دې له کبله پاکستان ته د امریکا لوري د عربونو ډالرو مرستې هم له ګواښ سره مخامخې دي شي. رویټرز خبري ایجنټس لیکي سفارتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل د واشنگټن له لوري د پاکستان حکومت ته ډیر قوي پیغام ورکړل شوی دی او که پاکستان څه ونه کړل نو اړیکې زخت خرابېدای شي. هلته په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر یو ویاند انتصار سلهری مشال راډیو ته وویل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت دفتر دا خبر ردوي خو دا مني چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې مسلې کړکېچ شته دی.
اوس زموږ د بهرنیو چارو دفتر دا رد کړی دی چې داسې هیڅ خبره نشته. زموږ اړیکې د ډیویس له کبله تر یو څه حده د کړکیچ ښکار دي خو داسې نه ده چې د دې له کبله به اړیکې پریسي او یا پر دې به څه زیات اغیز وشي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د دواړو لور لخوا لږ څه کړکیچ شته.
ہوں گے نو ڈاؤٹ کے دونوں سائڈ سے تھوڑا سا تناؤ ہے
ددی ترسنگ د پاکستان د قومی اسمبلی د کورونیو چارو لپاره د یوې کمیټې مشر خانزاده خان وای کچېری امریکا د ریمن ډیوس ډیپلوماټیکی پاسپورت نوی خودلی نو هغه نشي خوشی کېدی او دا چې د نوموړي ویزه خو د ډیپلوماټانو ده مګر د پاسپورت په اړه معلومات نشته
قدر من اوریدونکو دا او پامیر ساحل چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د په تعلقاتو کې د کړکېش په اړه ریپورت تاسو ته وړاندې کړ خوګو اوریدونکو په پاک افغان لوی لاره نامعلومه کسانو د ناټو لپاره تیل وړونکو ټینکرونو ته وره چولې ده چې له عملې په دغه ځای کې دوکانونو هم وره خستې ده په دې لړ کې د سیمینا د مشال لړیو خبريال فرهاد شینواری دا وخت موږ سره د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه اخلي فرهاد شینواری ستړی مشي فرهاد شینواری که زمونږ اوریدونکو لک په دې خبر کې چې دا پیخه چیرته او څو وخت رامنځته شوه او اوس دغه تکي لګیدلې او وجل شوې کسانګه
چې دا اوس یو ساتوران دي د پیښور او خیبر ترمنځ په پاک افغان لوی لار باندې د کارخانو مارکیټونو سره په خوا کې په افغانستان کې لیست ځواکونو د پارتي لوډون کې په یو ټینکر کې دومي چاودنه شوې ده چې په ترس کې په شاوخوا گاډو باندې هم اور لګېدلی دی او دلته کې ولاړ د حیات آباد پولیسو انسپکټر شوکت خان سره مونږ په دې اړه باندې خبرې اترې وشوې هغوی وایي چې په دې پیښه کې یو تن ژوبل شوی دی او د نیټو ځواکونو دپاره تیل وړونکو پنځو ټینکرو په ګډون په کښې دولس ګاډي په مکمله توګه باندې سوځېدلي دي او په زرګونه لیتره تیل هم په کښې وسوځېدل
فرهاد شینواری داسې هم ویل کېږي چې دغلته کې ځینې دوکانونو ته اور لګېدلی و نو دغه خبر څومره رښتیا دی
دوکانونه خو یقینا چې بچ شول په دې کښه کې فایر بریګیډ والا راورسېدل او دلته کې چې په څومره ټینکرو باندې اور لګېدلی و هغه اور مړ کولو کې دوی بریالي شول او دلته چې څومره مهم مارکیټونه دي د تجارتي سامانونو هغه ټول بچ شول او محفوظ پاتې شول
دا خو ښه خبره ده فرهاد شینواری که دا راته ووایه چې پاک افغان لویه لاره اوس د ګاډو تګ را تګ لپاره خلاصه ده او که څنګه
پاک افغان لویه لاره خو بالکل بنده ده اوس هم زه په هماغې ځای کې ولاړ یم دلته کې په سلګونه خلک هم راجمع شوي دي او دوی سره د فایر بریګیډ هڅه کوي چې په دې ګاډو باندې دا لګېدلی اور مړ کړي او پاک افغان لاره بالکل لا تر اوسه پورې بنده ده چې تر څو په دغې اور باندې کابو نه وي موندل شوی نو دا به تر هغې بنده وي
ډېره مننه فرهاد شینواری قدرمنو اوریدونکو دا و د لنډي کوتل سیمینا د خیبر ایجنسۍ نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری چې موږ ته یې تازه حال راکوو د هغه رپورټونو چې وایي په پاک افغان لویه لاره نامعلومه کسانو د ناټو لپاره تیل وړونکو ټینکرو ته اور اچولی و او داسې رپورټونه هم و چې په دغه ځای کې ځینې دوکانونو ته اور لګېدلی دی خو زمونږ د خبریال د وینا سره سم دوکانونه د دغې اور نه بچ شوي دي
دا مشال ریډیو دا
قدر من اوریدونکو په مصر کې د سین روانه سیاسي نا ارامي چې کما د ورځو راهیسې روانه ده لا هم دوام لري د امریکا صدر باراک اوباما خبریالانو ته ویلي چې په مصر کې روانې خبرې اترې په سم لوري روانې دي بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کراولی په خبري غونډه کې ویلي چې امریکا په مصر کې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې ټول ګوندونه پکې برخه اخلي په دې اړه د مشال ریډیو د همکار هارون باچا د رپورټ تاسو پام راګرځو
په واشنگتن کې د سپینی ماړی څخه د راوتي خبرونو تر مخه امریکایي صدر براک اوباما د پیر په ورځ تسلی ښکاره کړه چې د مصر د شخړې د هواري په لړ کې روانې خبرې اترې به ښې پایلې ولري ولې نړیوالو رسنیو بیا د حکومت مخالفه اسلامي ګوند د هغه دړکو خبر ورکړې چې وایي که چرې مطالبې یې ونه منل شي نو د خبرو اترو له بهیر څخه به ووزي رائټرز خبری اجانس په خپل رپورټ کې وایي چې د قاهره په تحریر سلولاري کې احتجاج کوونکو خپل ژمنې تازه کړي چې وایي دوی به تر هغې چې حسنی مبارک له اقتداره کوز شوی نه وي خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي او په راروانو ورځو کې به نور خلک هم د حکومت پر ضد راپاروي رپورٹ زیاتوی اپوزیشن د اساسی قانون د بیا لیکلو مطالبه کوي چې غواړي پترس کې آزاد او شفافو صدارتي ټول ټاکنو د صدر د اقتدار میعاد ټاکلو پارلیمان لغوه کولو سیاسي بندیان راخلاصولو او په ملک کې د بیړني حالت قانون لری کولو ته لار هوار شي. رائټرز خبر ایجنس د اخوان المسلمین د ویان اسام ال ایراین لکول لیکي چې وای مونږ به د خبرو اترو د پایلو پرنا کې حکومت سره روان ډایلاګ ته د نوي سره کتنو کو. نو مولې همدارا زیاتوی چې دا غوي زنې غختنې منل شوی ولې دا مطالبه چې حسنی مبارک دی واک للا سور کی حکومت په اړه لا حص ندی ویلی. بل په لوبیا د امریکا متحده ایالاتو د مصر حکومت او اپوزیشن دواړو څخه غوښتي چې د حکومتي واک اختیار د منظم انتقال لپاره دی باید وخت ورکړل شي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی یوې خبري غونډې ته وویل چې په مصر کې د اقتدار حواله کولو عملیه پیچلې ده او دا چې ګڼې خبرې باید په پام کې ونیول شي.
There are things that have to be done to get to a free and fair, credible and competitive election.
یو څو کارونه دي چې دا غو په کول سره صفا سوترا باوري او سیالۍ زټول ټاکنې یقیني کېدئ شي او دغه څه کول لپاره یو نه بلکې سو لارې دي. په دې پروسس کې د ډول ډول کردارونو لپاره گنجائش موجود دی. مونږ غواړو چې یو جامع بهیر پر مخ لاړ شي، یو داسې بهیر چې پکې هم صدر مبارک او هم نور خلک خپل خپل رول ولوبوي او دا هغه فیصلې دي چې د مصر دننه به عملي کیږي.
The role that President Mubarak plays in this, the role that others play in this, those are decisions to be made inside Egypt.
خاغلی کراولی د حسنی مبارک لواکا په سمدستی توګه د لری کېدو په صورت کې د عادلانه ټول ټاکنو امکان رد کړ او وی ویل
If President Mubarak stepped down today, under the existing constitution as I understand it,
کچرتا صدر مبارک هم نن واک پریګدی نو د اوسنی اساسی قانون تر مخه سمره چې په زپو یګم پر روانو شپې تور زو کې پکار دا چې ټولټا کني وشي. خو په داسې کې سوال راولاړیږي چې آیا مصر په نننی حالاتو کې داسې کولو ته تیار دی؟ په تیره بیا په ورستیو کې تر سره شویو انتخاباتو ته که وګورو او په ایمانداری خبرو وکړو نو هغه څه دومره آزاد او شفاف نو.
You know, given the recent past where quite honestly elections were less than free and fair.
راپورونه وایي چې د مصر ملګری د غربي نړۍ هیوادونه په تیر بیا گاونډي اسرائیل چې د مصر سره د امن لوزنامه هم لاسلیک کړي اندېښمن دي چې اخوان المسلمین کوم چې د یو مضبوطې اپوزیشن ډلې په توګه مخې ته راغلي او حکومت سره خبرې پیل کړي حکومتي اقتدار ته لار موندلو کې بریالی نشي. دغه اندېښنې د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس تیره ورځ په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال څرګندې کړې چې وی ویل د امریکا حکومت له اخوان المسلمین سره واضح اختلافات لري. په عین حال کې چې ملګرو ملتونو په مصر کې د پاسون په نتیجه کې تر دې دمه څه د خواوشا درې سوه تنانو د وژنې خبر ورکړې څېړنکار په راروانو نږدو وختونو کې د مصر د طاقتور پوز کردار مهم بولي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
قدر من اوریدونکو، په مصر کې د نن نسوار لسورز وړاندې د صدر حسنی مبارک د دیش کلنې واکمنۍ پر ضد ولسی خلکو مظاهرې پیل کړې چې نن هم دوام لري او د ټولې نړۍ پام یې خپل هیواد ته راګرځولې. د دغه سیاسي ناارامۍ په اړه د امریکا د غبرګون ریپورت زموږ همکار هارون باچا د واشنگتن نه رالېږلی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
قدر من اوریدونکو، زما کور زما کلی او دا راز نور یو شمیر خوندور پروګرامونه تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی شئ. خو حالا چې تاسو د خپل ریډیو ستن په لنډو سپو یا شارټ ویوز تر څنګه په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز شپږ سوه یویش باندې ټینګه کوي. د دې تر څنګه که کوم اوریدونکي زمونږ خپرونې د مشال ریډیو خپرونې د انټرنیټ د لارې اوریدل غواړي نو تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ په پته www.mashalradio.com باندې د مشال خپرونې واوري. په دغه پاڼه باندې تاسو د مشال زړې خپرونې هم اوریدلی شئ او ژوندۍ خپرونې هم اوریدلی شئ. مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ په پښتو ژبه 9 ساعته خپرونې لري او دا وخت په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې دی. نو راځئ چې د فرخند وزیر نه د خبرونو غټکی واورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري بیرستر مسعود کوثر د خیبر پختونخوا نوې گورنر ټاکلې دي. په بنو کې د پوس په یو خانوای او د پیښور په متره کې د پولیسو په گاډي بمی بریدونه شوې دي چې پکې دوه پوځیان او یو سب انسپکټر وژل شوې دي. د پاکستان حکومت پی آی ای شپږ پایلټان لري کړی او د جهازونو یو شمیر الوتنې ځنډول شوې دي. د افغانستان پارلمان یا ولسی جرګې د سپیکر لپاره ووټونه یو ځل بیا بې نتیجې راوتلي او په مصر کې مظاهرې لا هم روانې دي. خلک وايي حسنی مبارک ته زر تر زره استعفا ورکړي.
قدر منوریدونکو دا وا فرخنده وزیر چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د خبرونې باقی پاتې برخه ته. د انګریزي ژبې امریکایي ورسپاڼه نیویارک ټایمز د مصر په اړه یو مقاله کې لیکي دغه هیواد کې امریکا پر امن او جمهوریت بدلون غواړي خو د غیر یقیني حالاتو له امله واضح تګلارې نشي خپلولې. د دې مقاله مهم ټکی به د یوې لنډې د میورسته واوري.
د نیویارک ټایمز په دغه مقاله کې راغلی دی د مصر مرستیال صدر علي سليمان وايي د هغه په فکر دا وخت یې هیواد لا د جمهوریت په حال کې نه دی او زیاتوي چې صدر حسنی مبارک لا د ستمبر نه وړاندې استعفا ورکول او د هیواد نه د ایمرجنسي قانون اوچتول نه دی په کار. خو د ورسپاڼې په وینا امریکا سره بل لار نشته نو ځکه په مصر کې د پر امن بدلون لپاره د علي سليمان او حکومت مخالفه ګوندونو د خبرو اترو مرسته کوي. امریکا په مصر کې پر اطلنټیک کې جمهوریت پال واکمنی لیدل غواړي خو اندېښمنه ده چې دا عمل څوک د خپل شخصي اجنډې لپاره ونه کاروي. ورسپانه د وایټ هاوس د ویان رابرټ ګیبز د خلې وای د علي سليمان د غوینا چې د مصر حالات دا وخت د جمهوریت لپاره تیار نه دي سمنه ده او دا خبره د مصر په کوسو او د قاهره په التحریر چوک کې د جمهوریت لپاره راوتی خلک د شخړې په لور بیای او دا راز خبره نه آرامي نور هم زیاتوي. ورسپانه د ویکیلیکس لخوا د رابرسره شوی معلوماتو لمخلیکی امریکا د سلور او یاکلن علي سليمان سره خ اړیکې لري او په خاص توګه کله چې نوموړی د مصر د استخباراتي ادارې مشر وو. ویکیلیکس دا هم لیکلی وو چې امکان دی نوموړی د مصر راتلونکي صدر جوړ شي. د دې ترڅنګ سليمان په مصر کې د ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کولو په لړ کې د امریکا سره په رابطه کې وو. ورسپانه وړاندې لیکي امریکایي چارواکو په تیر وخت کې د مذهبي ګوند اخوان المسلمین په اړه یو شمیر اندېښنې درلودې او امریکایي چارواکي دا وخت علي سليمان نه د واضح تګلارې په اړه غوښتنه کوي او غواړي چې د مصر په دستور کې هم جمهوری بدلون راوستل ډیر مهم دي. بلخوا ورسپانه وايي د حکومت مخالفه ګوندونو سره د مرستيال صدر علي سليمان لیدل کتل ډیر ګټور نه وو او د حکومت مخالفه ګوندونو په وینا نو موړي ډیره خبره د حکومت په حق کې وکړي او د مظاهره چانو غوښتنو ته یې لږه پاملرنه کوله. سليمان په دغه مقدمه هم ویل چې ایمرجنسي به هله ختمول کیږي کله چې حالات سم شي. نو دا وینا خو حسنی مبارک د لاسو کلونو راهیسې کوي. ورسپانه د سیاسي کارپوه انډریو ګریګور د خلی لیکي امریکا تر دې دمه د مصر په اړه واضح تګلارې نه د خپل کړي ځکه چې امریکا د جمهوریت ملاتړ هم کول غواړي خو د ډیر شو کلونو راهیسې په مصر کې د پوځي حکومت سره مرسته هم کړي دي. ورسپانه په اخر کې د امریکایي قومي سلامتۍ د ادارې د ویان ټومي ویټر لخوا وایي چې په مصر کې حالات هر ورځ بدلیږي او په داسې حال کې واضح لارخ پلول ګران کار دی خو امریکا په واضح توګه د عمومي او نړیوالو بشري حقوقو او آزاد او پاک انتخاباتو ملاتړ کوي.
د پښتو ژبې نوی ژغ مشال رادیو یوازې په پښتو ژبه.
او اوس هم یو بل نړیواله مطبوعاتي کتنه لرو. د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلي د ایران حکومت مخالفه ګوندونه غواړي په مصر او تیونس کې د مظاهره چانو سره د مرستې لپاره مظاهره وکړي، خو ایرانی چارواکي ویره لري چې دا به د دوه صدارتي کاندیدانو د مرستو مظاهره وي. په دې اړه نور مهم ټکي زموږ همکار ګولیاز وړاندې کوي.
د امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز مقاله په عرب نړۍ کې د ډیموکراسۍ لپاره پاسون او ایران کې اپوزیشن ګوندونو د فورم نه مظاهرو په غوښتنه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې ایران کې شین غورزنګ د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د تونس او مصر مظاهره کوونکو سره د مرستې لپاره د فورم نه مظاهرو اجازه ورکړي. د ایران دوه پخوانی صدارتي کاندیدانو میر حسن موسوی او مهدی کراوی په یو خط کې د ایران حکومت ته ویلي دي چې په مصر او تونس کې ولس د ازادۍ لپاره راوتي دي او دوی غواړي چې د مرستې لپاره خلک راوبلي. ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دغه خط د ایران سرکاري ویب پاڼه خپور کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې دغه شان نور غوښتنو ته ایرانی چارواکو انکار کړی دی، خو د دوه صدارتي کاندیدانو د خط لیکلو سره سخت دریزه چارواکي د مخمسی ښکار شوي دي، ځکه چې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی په تونس او مصر کې د مظاهرو ښکارا مرسته کړې وه. ورځپاڼه لیکي چې چاري ایرانی حکومت د مظاهرو اجازه نه ورکوي نو اپوزیشن ګوندونه به د دې ته د منافقت په نظر ګوري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د میر حسن موسوی د یو استازي آدریشر ارجمند د خلیلی کې چې دا د ایرانی چارواکو امتحان دی، کچری ایرانی حکومت د مظاهرو اجازه نه ورکوي نو دا بخکار شي چې حکومت د ولس د رښتیا عقیدونه ویره لري. ایرانی چارواکي دا ویره هم لري چې دا به د دوه صدارتي کاندیدانو د مرستې مظاهره هم وي. ورځپاڼه لیکي چې په انټرنیټ ډیر لږ وخت کې په زرګونو خلکو د مظاهرې په حق کې رائے ورکړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لخوا خپور شوی بیان حواله ورکوي او لیکي چې نوموړي په عرب نړۍ کې د بیداری خبره کړې ده. ورځپاڼه د ایران د زاړه پالو یا محافظه کار ډلې لخوا مقاله کې لیکي چې دوی دریز لري چې په مصر او تونس لانجې یو خبره را مخې ته کړې ده چې وړاندې د مظاهره کوونکو خبره نه اورېدلې شوې وه او نه هم سپام ورته ورکړې شوې وه. ورځپاڼه نیویارک ټایمز د مقالې په پای کې د ایران یو آزاد خبریال د خلی لیکي چې ولې تونس ولې نه ایران کې بدلون راشي او د فروری 14 نیټه به د ګټي ورځ وي او ټول شپه به په کوسو او سړکونو تیروي، خو کچري دوی د الله اکبر ناری وهي او کورونو ته لاړ شي نو دا به بې معنا وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدر من اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولې ده او مشال مو د نړۍ له حال نه خبروي. د جرمني په میونه خار کې وسل وختمه امنیتي غونډه سر ته رسیدلې. په دغه غونډه کې د پاکستان یو وفد هم برخه اخیسته و. په دغه وفد کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې نه یو ورځ مخکې برخه اخیستونه پاتې شو او صرف د پاکستان د پوه سرلخکر اشفاق پرویز کیانی دغه غونډه ته ورغلیو. دا چې په دغه غونډه کې د اشفاق پرویز کیانی مصروفیات او د دې امنیتی کانفرنس د پاکستان او افغانستان لپاره څه اهمیت ده، زموږ همکار مجید بابر په دې اړه یو ریپورت تیار کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
د اروپای هیواد جرمنی په میونخ خار کې د امنیت غونډه پای ته ورسیده. په دغه غونډه کې د ټولو نړۍ نه د بیلابیلو هیوادونو مشرانو برخه اخیسته و. دغه غونډه کې ویل شوی و چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی با د پوه سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره یو ځای برخه اخلي. خو شاه محمود قریشی په دغه غونډه کې برخه وانه خسته او یوازې د پاکستان د پوه سرلخکر اشفاق پرویز کیانی دغه غونډه ته ورغلو. په دې اړه مې چې کله په جرمنی کې د پاکستان د سفارت ویان غلام حیدر سره اړیکه ټینګ کړه او ترنه مې وپوښتل چې د اشفاق پرویز کیانی په میونخ امنیتی غونډه کې څه مصروفیات وو، نو هغه راته په دې اړه صدا سی ویل.
هغه د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ولیدل، حامد کرزی سره هم کتل دي. د سره سره هغه د جرمني د خارجه چارو د وزیر خاغلی وستر ویل سره هم ملاو شو. دا ټول ملاقاتونه د دغه غونډه پترس کې وشو. د دین علاوه اشفاق پرویز کیانی د جرمني د دفاع د وزیر سره هم لیدل دي او د پاکستان او افغانستان لپاره چې د جرمني کوم ځانګړی استاد دې هغلی سٹاینر هغه سره هم ملاقات وشو.
د میونخ امنیتی غونډه په 1922 کې د ویرکوندا په نوم اول ځل د جرمني یو خبرونکی ایوالد وان چیک لسٹ جوړ کړې وه او د دې غونډې جوړولو مقصد دا و چې د امنیت په اړه نړۍ کومو ګواښونو سره مخامخ ده د هغې مخنیوی وشي. په ړومبو کې به په دغه کلنۍ غونډه کې د اروپایي هیوادونو د کابینې وزیرانو، خبریالانو، د امنیتي ادارو مشرانو او د پارلیمنت غړو برخه اخیسته، خو په 1999 کې په دغه غونډه کې د مشرقي یورپ او آسیا هیوادونو پلاو ته هم بلنه ورکړی شوه. د 2008 راهیسې د دې غونډې د مشرۍ په څوکۍ پخوانی سفارتکار وولف ګانګ اسچنګر ناست دی او هغه غواړي چې په ټول نړۍ کې یو جال پیلې امنیت جوړ کړي. د 2011 کال په دې غونډه کې چې د ګل په ورځ پای ته ورسېده سو ایجنډا وا. نو غلام حیدر وای
کانفرنس مې تو بیسیکلی اس کے اپنے سلیکٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں نا،
غونډه خو خپل ځانګړي موضوعات وي چې خبرې پکېږي. د دې غونډه هم سلور پړاوونه وو. په دې کې یو د پاکستان او افغانستان او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په اړه وو، او په دې کې به پاکستان هم برخه اخیسته. خو شاه محمود قریشی چونکه غونډه کې برخه نه دا اخیسته، نو ځکه په دغه ورځ پاکستان صرف د یو کتونکي او اوریدونکي په توګه په دغه غونډه کې برخه واخیسته. په دغه ورځ په دغه غونډه کې د پاکستان سفیر او د فوج سرلخکر شامل
د
میونخ امنیتی غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وویل چې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو د امنیت واک به د مارچ د 27 نیټې نه افغان امنیتی ځواکونو ته ورکړل شي او بیا دغه ټول پړاو به په دریو کالو کې پوره کیږي.
د جرمنی په ښار میونخ کې شوې اوسلوختمې امنیتی غونډې په اړه رپورت مو د مجید بابر نه اورېده.
د پښتو ژبې نوی ژغ مشال رادیو یوازې په پښتو ژبه.
قدر من اوریدونکو، مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ دی او تاسو لپاره یوازې په پښتو ژبه و 9 ساعته خبرونه لري. او اوس هم د پاکستان یو کورنی ریپورت، د پاکستان ایرلاین یا پی آی ای کارکونکو ویلی دی چې حکومت دی د دوی مطالبه اومنی او د مطالبه په حق کې په کراچۍ کې مظاهره هم کړې دي چې له عملی د ملک دننه او بهر یو شمیر پروازونه ځنډول شوې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیس اجمل راکوي.
د پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز جوائنټ ایکشن کمیټه غړو د ترکیش ایئرلاین سره د مایدی کولو او د شپږ پایلټانو لری کولو په ځای هړتال کړی دی چې له وجې بیرونی او اندرونی ملک پروازونه منسوخ کړي شوی دي. د پی آی ای ملازمینو یونین جوائنټ سیکرټری نوید ملک مشال ریډیو ته وویل چې هغه بعد د هړتال تر هغه وخت پورې جاری ساتي تر کومه پورې چې تاغي مطالبات منلي شوی نه وي.
زمون ایم ڈی پی آئی اے پرائیویٹ کول غواڑی دوی ترکش ایئرلائن سرا سخپل جوڑ جاڑے کڑے دے او د مفاهمت یو یاداخت یہ هم لاسلیک کڑے دے دے سرا با پی آئی اے تا ډیر زیات نقصان ورسی. پی آئی اے د دے ایم ڈی اجاز هارون دلاسا اسے هم په نقصان کې روانه ده. دا وخت ټول پروازونه بند کړی شوی دی او د پی آئی اے یو ملازم هم خپل ډیوټي نه تر سره کوي. مونږ امریکای ته تلو لپاره خلکو لا یو نیخ بنیغا سرویس جوړ کړو. اوس د دې معاهده سره با خلک د استنبول د لارې یورپ او امریکای ته ځي کوم چې یو لوی چکر دی.
د پی آی ای ویان مشهور تاجر وایي چې د ترکی او پاکستان ترمنځ داسې هیڅ قسمه معاهده نه ده شوی.
اولنی خبر خدا دا چې ترکی سره موږ داسې قسمه هیڅ معاهده نه ده کړې. اوس خلا صرف خبرې روانې دي او هغه هم ډېرې په وړې مرحله کې دي. باقی چې د شپږ پایلټانو د لرې کولو خبره ده نو دا خو دفاع وزارت کړی ده او هغوی د پایلټانو ته شوکاز نوټیس جاری کړی دي. اوس د دفاع وزارت او پایلټانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
یاد دی وی چې د پی آی ای ملازمینو دا احتجاج د تیر شپې نه روان دی چې له وجې پسونو مسافرو ته د مشکلاتو سره مخ دي. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس ورزو د خیبر پختونخوا جنوبی برخه ته او قبایلی سیمه ته د جنوبی وزیرستان او ټانک ترمنځ واقعا د جندوله سیمه خلک وای چې په سیمه کې د روان بدامنې لامنه د دوی کاروبارونه صحت تعلیم او په مجموعي توګه د جون هر اړخ اغیزمن شوی دی. زمون خبريال سیلاب مسعود جندوله سیمه ته ورغلی دی او هلته یې د اغیزمنو خلکو سره خبرې کړې. دا ریپورت یې را لېږلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د شویلی وزیرستان او ټانک په منشب ته نیما قبایلی سیما جنډولا چرته چې بیٹنی قبایلون مشته دي په یوشتمه پیړۍ کې شهان د ژوند د بنیادي سهولتونو نه محروم او بیا د طالبانو خلاف جنگ او تیر سیلابونو د دې سیمې قبایلون هم باد و زبول. په دا قبایلون شه شامل ځنه کاسون د خپل محرومۍ په باراک شه په دا رنګ ګلې مانی کوي.
امانوم ارشد خان دا د جنډولې یک یو واحد اسپیتال دا په یخ یو ډاکټر وی او یخ کې ډاکټر کښنسلو تنه دی یغنا دی آرمی ہیڈ کوارٹر جوړ کړی دی چې څومره دی جنډول پرائمری نواخل تر میډل پر او میډل نواخل تر ډیگری کالج پر دا مکمل آرمی کیمپونه دی. پدا کې نه څو کور کې سبق ته پری دی نه څو کال تطلاشی په مشته څومره نقصان چا ورسره دا ټول د طالبانو خلاف چې موږ کومه کمیټه جوړ کړه جنگ مو وکړه یغ مشته چې کوم نقصان را ورسره دی او د موږ یو بازار و څه 1500 دوکانونه او د ټول جنډول چې کوم روزګار او دغه دوکانونه او دغه بازار نو عام مکمل بازار ډنګ سو او ټول جنډول خلک په زرا او په لکاو خلک بے روزګار دی بے تعلیم دی او دوی هیڅ طریقه
ماں نام رحمت اللہ دا دے طالبانو خلاف جنگ سے کورونا رنگ سو او دے موج بازارون رنگ سو او چا پرستانا و نکلا سیلابونا راغل پا علاقے باندے مزکے یوڑے بندونا یوڑ کورونا یوڑ کلی یوڑ پا ربونا باندے ڈالر راغل دے بیٹھنو غریبانو ہاں چا تا پوس و نکل.
ماں نام بخت خان دا غٹ مصیبت او غٹ تکلیف دادا چھ بیٹھنی کبائل ٹانگ تا چھ جی اورا جی چھ دور زیاد تلاشانی دی فوجانی کئی چھ آغا بیٹھنی تک را تک روزانہ کولا نشي او چې ورته د ټانک لړی خان راځي بیا چې پورته واپسی باندې لسه هغه ټایم ټول په لارې ځای شي ولې چې تلاشي ډوره زیاته تلاشي دا چې هغه واپسی بیا په ویره چې اندر اندرغه قبایل نشي کوله خاص کر جنډول ته واپسی نشي کوله.
د دې سیمه نه د کومي اسمبلی ټاکلای روکر شغله ظفر بیگ بیٹنای هم ویایي چې د مشکل په داش په ورځ کې د حکومت له طرفه بیٹدی قبایلو نظر انداز کول به هیڅ زیاتوب دی. د خلکو سره حکومت
دایسته چې ډیره زیاتی کوي چې دا بیٹنی غریبان ډیسپلیس شوی وو پاسه نه به مزال راتله ته جندولی والا جدای او چلان دی منځه نه به جندولی مزال نه به جندولی والا جدای دا خلک څه کم دا دو آی ڈی پیز نه رجسٹر کول ته دی باندې گورنر هاوس ما او گورنر د ګیلانی وزیر اعظم مخه رسول سره والا دا خو څه کم دا کنه یو غمزپوری خلک دی اسپاټالو شي فوج پروتا پس کول نو چې کم دا فوج پروتا کراچی بهر کم وونه باندې سبا کیای ته په خپل لیول دی ته لګیای تر وزیر اعظم پر ما دا خبر رسول دا په دې هغه شي جنگ شي دی بیٹنو کورونا باندې سی دی په دې سیلاب شي بیٹنی دی جای سی دی ځکه تبا
بیٹنی کا بایلون غشتنا کوي چې د طالبانو په خلاف جنگ او تیر سیلابونو دوی ته کوم نقصانونه رسولی دي حکومت دې هغه په زر نظر بریا کړي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د پښتو ژبې نوی ژغ مشال ریډیو یوازې په پښتو ژبه.
قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونو کې دا وخت یو کلتوري ریپورت د خیبر پښتونخوا حکومت او باچا خان تعلیمي ادارې په ګډه د پیښور په عجایبګر کې د یو کلتوري مرکز افتتاح کړی دا چې د صوبې د کلتور او اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین یې نن په باقاعده توګه پرانسته کړی دا چې د کلتوري مرکز چې دا کلتوري مرکز به سه لاسته راوړنې ولري او د پیښور عجایبګر په دې لړ کې سه کردار لوبولی شي. د غلام غوث په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د پیښور په عجایبګر کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور صوبایي وزیر میا افتخار حسین د کلتوري ریسورس سنټر پرانسته وکړه چې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن او صوبایي حکومت په شریکه همکارۍ باندې د خیبر پښتونخوا د نړیدلي کلتور د ودی او بیا راجوندی کولو لپاره کار کوي. په دې لړ کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
د کلچر ریسورس سنټر بنیادی تصور دا دی چې د پښتونخوا په غرو سیمه کې او په فاټا کې چې څومره کلچر ریسورسز ممکن دي کاغذ آرکایو شکل کې دي کاغذ د آرټستانو د مختلفو کارونو شکل کې دي کده تخلیقونو شکل کې دي کده تاریخ شکل کې دي د دې د پاره یو داسې ریسورس سنټر چې هغه نه د ټول دنیا خلک د پښتونخوا د کلچر په حواله فائدہ تر لاسه کولی شي. دویم چې کوم دی ایم او یو په حواله خبره ده، هغه دا ده چې د پښتونخوا په هر ډیسټریکټ کې یو داسې آرټ او کلچر سنټر جوړ کړی شي چې هغه سره د هغه وطن د هنرمندانو، د هغه وطن د کلچر سره تړلي خلک، د هغه وطن د وسایلو او د هغه وطن د انکم جنریشن په حواله ټول عملیات وکړي شي. دریم خبر هم خبر پدې کې دا ده چې کوم ماډل بچا خنټرست ایجوکیشن فاونډیشن د کلچر تعلیم په حواله جوړ کړی دی، هغه ماډل سرکاري سکولونو ته خور کړی شي او هغه په داسې طریقه خور کړی شي چې د ماشومانو تخلیقي او ایجادي صلاحیتونه مخې ته راشي.
دستوری ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور صوبایي وزیر میا افتخار حسین د کلتور د اهمیت او د دې کلتوري ریسورس سنټر د اهمیت په لړ کې وویل.
کوم خلک چې د خپل مشرانو او د خپل ثقافت او تاریخ نه خبر ني، داغه شخصیت نیمګړی وي، هغه خو داغه وخت د ماحول نه خبر ضروري، خو چې د صدو صدو راسي د شخصیت د جوړېدو کوم سرات یاغې نه محروم وي، لهذا نیمګړی شخصیت په معاشره کې فعال کردار نشي ادا کولی. دا د شخصیتونو نفسیاتي طور پورا کېدل، تاریخی طور پورا کېدل، ثقافتي طور پورا کېدل، دا زمونږ یو ډیوټي وا چې مونږ په دې خوره باندې دا یو کوشش وکړو او خدای پاک نن عملی طور هغه شکل ستاسو وړاندې راوست. دا به د سکولونو د سبجیکټ په حیثیت باندې چې کم دی نو خلکو ته خودلې کی.
دا چې د خیبر پښتونخوا کلتور په نړیواله توګه څومره مهم دی، په دې لړ کې د لوبو او سیلګرۍ صوبایي وزیر سید عقیل شاه مشال ریډیو ته وویل.
تهذیب او زموږ کلچر او زموږ تاریخ دومره مالدار ده چې د دې ځای کې تاسو ته خپ پته ده، اشوکا دې ځنه تیر شوی ده، الیگزانډر دې ځنه تیر شوی ده، بودھا دې ځنه تیر شوی ده، دا هغه ټول چې کوم رمین دي، هغه ټول بوتان، هغه ټول موږ سره چې کوم په دې میوزیم کې دي، په دنیا کې بل میوزیم کې نشته دي. پیښور چې دی نو اوس هغه دنیا کې چې کوم د تاریخ سره تړونکي چې کوم خارونه دي، هغه کې یو خار ده.
د پیښور د عجایبګر د اهمیت په لړ کې د خیبر پښتونخوا د عجایبګرو ډایرکټر سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل.
پشار میوزیم خو په ورلد کې د ګندارا آرټ لپاره مشهور دی او دلته کې موږ سره څلور پنځه ګیلری نور هم دي چې په هغه کې زموږ د تهذیب او ثقافت یعنی کلچر ګیلری هم ده، اسلامک ګیلری هم ده، کوینز ګیلری هم ده. خو د زیات نه چې کم بیرونی دنیا په کم نظر ګوري، نه هغه دلته کې موږ سره مکمل یو ګندارا آرټ پیسز دي چې هغه موږ سو سو ځله فارن کنټریز ته انټرنیشنل ایگزیبیشن لپاره هم لیږلي دي. لکه اوس هغه پیسونه چې کومو د ګندارا نه هغه په بون کې، برلن کې، په زیورچ کې او په فرانس کې د هغې ایگزیبیشن نو شو واپس راغلي دي.
د یادونې وړ ده چې د باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن په سکولونو کې د آرټ مضمون هم په نصاب کې شامل کړی شوی دی او صوبایي حکومت اراده لري چې د آرټ تعلیم په نورو تعلیمي ادارو کې هم رایج کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
قدر من اوریدونکو، د پښتون ملت پالا سیاسي مشر او د پښتو د خوږجبي شاعر اجمل خټک د وفات یو کال پوره شو. د نوموړي د تلین اولنی تلین په لړ کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پښتنو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو دستوري کړي. همدا ډول په کوټه کې همدا اجمل خټک د اولنی تلین په لړ کې یو دستوره شوه چې پکې د نوموړي د خدماتو ستاینه شوه. د دغه دستوري حال اورو د کوټې نه د خدای نور ناصر په دې ریپورت کې.
د کوټې په اداره ثقافت کې د عوامي نشتل ګوند لخوا د وتلې پښتانه سیاستمدار او انقلابي شاعر اجمل خټک اولنۍ تلین ولمانځل سو. تینا یوازې د عوامي نشتل ګوند بلکې د ځینو نورو ګوندونو غړیو هم پکې ګډون درلود. په دې تعزیتي غونډه کې یو شمېر سیاستمدارانو د ارواښاد په ژوند خبرې وکړې او ورته یې د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. تر غونډې وروسته د عوامي نشتل ګوند یو مشر ډاکټر عنایت الله له مشال سره په خبرو کې د ارواښاد د ژوند په هکله وویل.
د د یو اړخ انقلابی شاعر وو، لیکن بنیادی طور باندې د یو صحیح رښتینی ترقی پسند قوم پرست سیاستدان. د باچا خان په ملګرو کې هغه اولین ملګری وو چې د باچا خان سره د ملګرتیا کړې وه او د مرګ پورې د باچا خان په لار باندې روان.
له دې سره د پیپلز ګوند صوبایي سیکرتر بسم الله خان کاکړ بیا وویل سیاست ته یې د ارواښاد د انقلابي افکارو له برکته مخه کړې. نموړي زیاته کړه،
موږ به سیاست هغه وخت موږ ځوانان سټډنټان او موږ ته ټول زیات اپیل د اجمن صاحب انقلابي افکار د سوچ او د چکه قرباني ورکړي نو اجمل صاحب د یو مخصوص پارٹی چې دغه تعلق یو پارٹی سره به سیاسي یو انسان به سیاسي انقلابی شاعر به سیاسي جدوجہد کوونکی هغه د ټولو پښتنو د ټولو انسانانو د ټولو خلکو جدوجہد کړی وو. نو د دغه راز د منزل دا د هر هغه ش فکر لرونکي انساني فکر پښتني فکر لرونکي سړي فرض جوړیږي چې د دوره زول باندې
د غونډي یو بل ګډونوال او د بلوچستان نېشنل ګوند یو مشر ملک عبدالولي کاکړ بیا وویل که څه هم زموږ د سیاست مرکزونه سره بیل دي خو هدف مو هم هغه دی چې ارواښاد اجمل خټک بیا په بیا بیا ذکر کاوه. ملک عبدالولي کاکړ زیاتوي
د نوي حالات سره نوي تقاضي دي او ماروزي حالات چې څنګه دي چې څنګه ژوند دي هغه به یقینا فرق راځي، لیکن کم منزل چې هغه موږ ته شول دي، کم ازادي، کم خوشحالي، کم اسودګي چې هغه موږ ته راشول دي، یعنی هغه موږ نو څه کولای چې موږ هغه نظر انداز هغه خبره بالکل دغه خرده تش هغه الفاظ بدل زداون چې الفاظ بدلی منزل او مقصد مشغغت.
شاعر، لیکوال، ادیب او ژورنالیست اجمل خټک د 2010 ایسوي کال د فبروري د میاشتې په 8 نیټه د 15 اتیا کلنۍ په عمر کې د اوږدې ناروغۍ له امله په حق ورسید او په خپل پلرنی ټاټوبي اکوړه خټک کې خاورو ته وسپارل سو.
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو په دې اخیری غړی په اخیری برخه کې درته د لوبو یو ریپورت وړاندې کوو. د پاکستان د کرکټ لوبډلې ویلي چې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو د دوی حوصله جګی شوې دي او راتلونکو کې به هم د دوی دغه شان لوبوي. دا خبره د پاکستانی کرکټ ټیم لوبغاړو او نورو چارواکو د نیوزیلند نه د ستنېدو پر مهال د لاهور په هوایي ډګر خبريالانو ته وکړه. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د خپل خبريال ریاض مساخیل په دې ریپورت کې اورو.
میډیا سره خبرو اترو کې د لوبډلې منیجر انتخاب عالم وی چې نیوزیلند کې ټول لوبغاړو په شریک سره خلو بوکړه او هم د هغې په پایله کې مونږ بریالي شو.
هر آدمی نے بڑی محنت سے بڑی سنسیریٹی سے کام کیا اور یہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے.
هر یو تن ډیر په محنت او د زړه د خلاصو لوب وکړه او د هغې نتیجه ستاسو په وړاندې ده. زه دا وایم چې دې کې د لوبغاړو نه علاوه کوچ او نورو کسانو چې د انتظامیه غړي دي خپل پوره پوره کردار ترسره کړی دی. مونږه دې ته یو ټیم افرت ویل امید دی چې راتلونکي وخت کې به هم زموږ لوبغاړي داسې کارکردګي ښایي او ولس ته به خوشحالي ورکوي.
دغه شان د کوچ وقار یونس وینا وا چې د کرکټ د مینوالو لپاره دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې 13 سمو ده د پاکستان کرکټ د لپاره ډیره سخت وه. دی وایي
کنټروورسيز جتنے مسئلے مسائل ہماری پاکستان کرکٹ کو ہوئے ہیں اس کے بعد
د 13 سمو دی راسه چې د پاکستان کرکټ ټیم د کمستونز سره مخ هو د هغې نه پس چې کوم خوشحالي راغلی ده نو ډیره ښه خبره ده. ز په دې ټول قام ته امبار کی ور کوم څنګه چې موږ دی سیریز کې لوب وکړه دا شان با په ورلد کپ کې هم کوو. زموږ لوبغاړي خفام کې دي او موږ د دوی نه د خېلو به هیله لرو.
نیوزیلند کې د اوګدې ازارتیا رستو چې کله د پاکستان کرکټ ټیم بیرته وطن ته ورسېدو او اوس د کرکټ نړیوالو اتلوالو کې هم صرف یو څو ورځې پاتې دي، ولې دا اتلواله به د سریلانکا، بنگلاديش او هندستان په میدانونو کې ترسره کیږي، نو آیا پاکستان به د بریا خپل سلسله برقرار وساتلی شي؟ ځکه چې د نیوزیلند او سویلی اسیا په آب و هوا او پیچونو کې ډیر فرق دی. نو په دې اړه راته د پاکستانی کرکټ پخوانی ټیسټ لوبغاړي وجاهت الله واسطي وي.
سریلانکا کې زیات تر بال چلے هغه اف د وکټ او هوا کې سوینګ کیږي او سپیشلی دا اوس چې زمونږ د ون ډے کرکټ شو نیوزیلند کې نو ډیر زبردست وکټ شو نا سوینګ او اس هم نو ولتا خالی یو پرابلم بدی تر راځي چې چونکې یو هفته ملاو شوی ډیر کم ټایم دی سره سریلانکا کې هیومیډیټی لګ موسم لګ ګډ وډی لګ هغه الته
د یادونه وړ دا چې د پاکستان کرکټ ټیم د نیوزیلند خلاف د سیریز پیل په T20 کې د ماتې نه کړی وو، ولې وروسته یې په ټیسټ سیریز کې او بیا په یو ورځنی سیریز کې هم نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د نیوزیلند خلاف هم په نیوزیلند کې پاکستان 19 کاله پس بریاو موندا او هسیه صدا پاسا دو کال رستو د یورزنی میچونو سیریز او غټلو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
قدر منوریدونکو په اخر کې یو وار بیا بعد فرخنده وزیر نه د تازه خبرونو سرټکی وارو.
پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری، بیرسٹر مسعود کوثر د خیبر پختونخوا نوی گورنر ټاکلی دی. د ټل پاڼه چینار لویه لاره چې د تیرو څلورو کالو راهیسې بنده وه پرانیستل شوې ده. په بنو کې د پوس په یو کانوای او د پېښور په متره کې د پولیسو په ګاډي بمی بریدونه شوي دي چې پکې دوه پوځیان او یو سب انسپکټر وژل شوی دی. د پاکستان حکومت پی آی اے شپږ پایلټان لري کړي او د پی آی اے کارکوونکو په لویو ښارونو کې مظاهرې پیل کړي دي. د افغانستان پارلمان یا اولسي جرګې د سپیکر لپاره ووټونه یو ځل بیا بې نتیجې راوتلي او په مصر کې مظاهرې لا هم روانې دي. خلک وایي حسنی مبارک دې زر تر زره استعفا ورکړي.
قدر من اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې شي. سبا له سهار به بیا په 9 بجې تاسو ته د سلام پښتونخوا په غاګ د خپل خبرونو پیل کوو. دا وخت زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو خاد او آباد اوسئ.